پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په کابل کې د غرمې 12 بجې سوې ده. ازادي راډیو پی یو استودیو ته مو زفر به ظاهر هرکلی کوم چې په تخنیکي چارو کې شمشاد زاده راند سره دی. په دې پښتو یو ساعت خپرونه کې به په کابل کې د پاکستان د لوی درستیز او افغان مشرانو ترمنځ د بحثونو په اړه تازه معلومات واوري. په ځانګړي ډول د ولسمشري مڼې نظر ده چې داسې ښکاري د تروریزم په وړاندې د مبارزې په برخه کې د پاکستان دریځ بدل سوی دی. د یو شمېر ولایتونو امنیتي وضعیت هم په همدې خپرونه کې اورېدلی سي. خو تر هر څه دمخه رضوان مراد د افغانستان او نړۍ خبرونه وړاندې کوي.
السلام علیکم. د روزګان ولایت په چوری ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو په هوایي برید کې لسګونه وسلوال وشل شوي دي. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي وایي په قطر کې د طالبانو د دفتر تړل به د سولې روانه پروسه ټکنۍ کړي، او د عراقي کردانو رهبرانو د خپلواکۍ په اړه د روسي ټول پښتنې د اړوندو مسایلو د حل لپاره یوه سیاسي شورا جوړه کړه. خبرونو تفصیل. د روزګان ولایت سیمه چارواکي وي د دې ولایت په چوری ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو په هوایي برید کې 13 وسلوال طالبان وشل شوي او 15 نور ژوبل دي. د چوری ولسوال امین الله خالقي نن ازادي راډیو ته وویل چې بهرنیو ځواکونو د غبریدونه 13 شپه د ولسوالۍ په ځینو سیمو کې د وسلوالو طالبانو پر پټنځایونو او مرکزونو کړی دي.
طالبان هم تر دې سخت تلفاتونه ورسېږي. مړی لري او څنګه سفر زخمیان موجود دي، او موږ خپل هم د پولیسو یو نفر زخمی لرو، او د ملي اردو چې پوسټ ته اکمالات ورکول هغه پر لار باندې زخمی شوی دي.
د چوری ولسوالۍ د ولسوالۍ په شاوخوا سیمو کې لا هم وسلوال طالبان شته دي. د وسلوالو طالبانو یو ویاند قاری یوسف احمدی بیا په چوری ولسوالۍ کې د ګڼو سرتیرو د وشلو ادعا کړې ده. د جوزجان ولایت چارواکي وایي له تېر شپې راهیسې وسلوالو طالبانو د دې ولایت د خامیاب پر ولسوالۍ بریدونه پیل کړي دي. دوی وایي د دې ولسوالۍ شاوخوا اکثره کلي د دولت له کنټروله وتلي، خو افغان امنیتي ځواکونه د بیرته نیولو لپاره له وسلوالو سره په جګړه بوخت دي. د جوزجان ولایت د خامیاب ولسوال انجینر احمد د ازادي راډیو ازبکي څنګ ته وویل چې دغه ولسوالۍ له ترکمنستان سره ګډه پوله لري. ګمان کېږي چې په سیمه کې د وسلوالو طالبانو د حملو د زیاتوالي لامل همدا وي چې د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د ګډې پولې امنیت ګډوډ شي. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي وایي په قطر کې د طالبانو د دفتر تړل به د سولې روانه پروسه ټکنۍ کړي. حکمتیار دا خبره د یکشنبې په ورځ په کابل کې د اوتخیلو له مشرانو او سپینګیرو سره په یوې ناسته کې وکړه. د حزب اسلامي وایي قریب الرحمن سعید ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان او سیمې په روانو حالاتو کې باید د سولې او پخلاینې د غر روانه دغه دروازه د طالبانو لپاره پرانستې پاتې وي، او د قطر دفتر هم باید پریښودل شي. د ویل حزب اسلامي د دې پلوي ده چې د دولت له وسلوالو مخالفانو سره د سولې خبرې دوام وکړي. خو تر دې مخکې ولسمشر محمد اشرف غني تیره چهارشنبه په کابل کې د امریکا د دفاع له وزیر سره په ګډ خبري کانفرنس کې هغه رپورټونه رد کړل چې ګواکې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له ولسمشر غني غوښتي چې د طالبانو د قطر دفتر وتړي. د عراقي کردانو رهبرانو د خپلواکۍ په اړه د روسي ټول پښتنې د اړوندو مسئلو د حل لپاره یو سیاسي شورا جوړه کړې ده. د عراقي کردانو په کورواکي سیمه کې د ټول پښتنې تیر دوشنبه د بغداد د مرکزی حکومت د چارواکو له مخالفت سره سره ترسره شوه. د کردانو یو خبري آژانس پرون رپورټ ورکړ چې د سیاسي شورا د جوړولو پریکړه په اربیل کې په هغه غونډه کې وشوه چې د عراق د شمال د خپلواکي سیمې مشر مسعود برزانی مشري کوله. د هغې غیر لازم اجرا پوښتنې له امله د 3,300,000 رایه ورکوونکو 95% کې له عراق څخه د دې سیمې د جرا کېدو په پلوۍ رایه ورکړې ده. په بغداد کې د چارواکو ترڅنګ د امریکا متحده ایالاتونو، ملګرو ملتونو او نورو لویدیځو قدرتونو هم له دې ټول پوښتنې سره مخالفت ښودلی دی. ترکیه او ایران هم چې د کردانو ډېر وګړي پکې ژوند کوي د دې رایې اچونې مخالفت څرګند کړی دی. د کاناډا پولیسو د سومالیا یو کډوال د وژنو د هڅو په 5 مواردو تورن کړ. په لویدیز ښار ادمونتون کې د فوټبال له سټریم بهر دغه کس د موټر او چړې په ذریعه په حمله تورن شوی دی. پولیسو پرون ویل چې دغه کس وروسته له هغې ونیول شو چې پر یو پولیس یې د چړې ګزارونه وکړل او تر دې یوه شپه مخکې پر لارویانو خپل موټر ور برابر کړی و. له سټډیوم بهر په هغه پیښه کې څلور لارویان ټپیان شوي. کله چې چارواکو ویل په موټر کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش یو بیرغ موندل شوی دی، د کاناډا صدراعظم جسټین ترودرو دا یوه توریستي پیښه وبلله. پولیسو د دغه مشکوک دیرش کلن سړي هویت نه دی په ډاګه کړی، خو ویلي دي چې دوه کاله مخکې د افراطي نظریاتو د خپرولو په تور ورڅخه تحقیقات هم شوي. او د امریکا د متحده ایالاتو په لاس ویګاس ښار کې د وسلوال برید په نتیجه کې د یو حمله کوونکي په ګډون لږ تر لږه درې کسان وژل شوي دي. دا پیښه تېره ورځ ناوخته د موسیقي د یو فستیوال پر مهال شوې ده. روغتیایي چارواکو ویل چې شپږویشت کسان په ټپي حالت کې روغتون ته وروړل شوي دي. که څه هم چارواکي وایي چې یو برید کوونکی وژل شوی، خو د پیښې له ځای څخه یو شمېر کسانو په خپلو ټویټر پاڼو لیکلي دي چې د موسیقۍ پر دې فستیوال له یو نه زیاتو کسانو ډزې وکړې.
د افغانستان جمهور ریاست وای کابل ته د پاکستان د لوی درستیز له سفر وروسته ظاهرا داسې ښکاري چې د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د پاکستان په دریځ کې بدلون راغلی. د ولسمشر مرسیال وای نجیب آزاد وای
په دغه لیدنه کې داسې هیله مندي راکول په مصداق تعهدات د پاکستان لخوا راکول شول چې د ترهګرو په وړاندې په جګړه کې عملي ګامونه اخلي.
خو آیا سیاسي تحلیلګران له دې خوشبینۍ سره موافق دي؟
اوس هم شک لرم چې پاکستان به وخت په بیا اخلي، یعنی په دې معنا چې وخت به تیروي تر هغې پورې چې امریکا بلې خواته متوجه شي.
په دې یو ساعت کې به د نورو ولایتونو تر څنګ د پروان په غوربند کې د جګړو او له کبله د بې ځایه سوي کسانو په اړه راپور واوري. په نړیوالو مسایلو کې دا اوري چې د هسپانیا د کاتالونیا سیمه ییز چارواکي وایي چې د یکشنبې د ورځې په ټول پوښتنه کې په قاطع اکثریت ګډونوالو دې ته رایه ورکړې چې دغه سیمه له هسپانیا جلا سي. او دغه ورځ په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان او نیوز پروګرام لر اورېدو ته بلنه درکوم. سمجه خلاصه د رادیو اوري دوستان ورزو د خبرونه لمړني مطلب ده. د افغانستان جمهور ریاست وای کابل ته د پاکستان د لوی درستیز له سفر وروسته ظاهر انداس ښکاري چې د تروریزم سره د مبارزه په برخه کې د پاکستان په دریځ کې بدلون راغلی دی. د ولسمشر مرستیال وای نجیب آزاد ازادي رادیو ته وویل چې دغه بدلون د افغانستان حکومت او نړیوالو د فشارونو له امله راغلی او پاکستان اوس په دې پوه شوی دی چې د تروریزم سره د رښتینې مبارزې پرته بل لار نه لري. په دې اړه نور جزئیات واصل وسال راکوي.
د ولسمشر محمد اشرف غنی سره د پاکستان د لوی درستیز تر لیدنې وروسته د افغانستان ولسمشر مانی د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د پاکستان په دریځ کې د بدلون خبره کوي. د ولسمشر مرستیال ویان نجیب الله آزاد د دوشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د پاکستان په دریځ کې بدلون د افغانستان د حکومت او د نړیوالو هیوادونو د فشارونو او د افغانستان لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ له اعلان وروسته لیدل کېږي. ښاغلی آزاد وویل سره لدې چې پاکستان په کراتو په خپلو ژمنو عمل نه دی کړی، خو ایران داسې ښکاري چې پاکستان په دې پوه شوی چې د تروریزم سره د رښتینې مبارزې پرته به د افغانستان او نړیوالو همکاري له لاسه ورکړي.
افغانستان اوس دا درک کړی ده چې نړیوالو هغه مبارزه چې تروریزم په وړاندې د ملاتړ پرته د بل لار نه لري دی اوس دا درک کړی ده. او په دغه لیدنه کې داسې هیله مندي راکول شوه موږ ته داسې تعهدات د پاکستان لخوا راکول شول چې دوی به د ترهګرو په وړاندې په جګړه کې عملي ګامونه اخلي او همدارنګه به د دواړو هیوادونو ترمنځ هغه اړیکې چې سمې نه دي دغه په شکېدو کې به پوره پوره کار کوي او صادقانه کار به کوي.
د پاکستان لوی درستیز قمر جاوید باجوا د یکشنبه په ورځ د یو پلاوي په مشرۍ کابل ته راغی او د ولسمشر محمد اشرف غنی سره د تروریزم په وړاندې د مبارزې په څرنګوالي او په یو شمېر نورو مهمو موضوعاتو خبرې وکړې. ولسمشر غنی افغانستان ته د پاکستان د لوی درستیز سفر د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکاریو نوی فصل ګڼلی او دغه سفر یې د دواړخیزو همکاریو لپاره مهم بللی. د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ تر اعلان وروسته کابل ته دا د پاکستان د لوی درستیز لومړی سفر دی. له دې وړاندې د امریکا د دفاع وزیر جیمز ماتیس او د ناتو عمومي منشي ینس ستنتولبرګ افغانستان ته په خپل سفر کې د ولسمشر محمد اشرف غنی سره په یو ګډه خبري ناسته کې ګډون وکړ او د خبريالانو پوښتنو ته ځوابونه وویل. په ورته وخت کې د افغانستان د مشران جرګې رئیس فضل الدین مسلمیار وایي د پاکستان تیرو ژمنو ته په کتو نوموړی د تروریزم سره د رښتینې مبارزې په برخه کې د پاکستان په رښتینې همکارۍ باور نشي کولی.
زه لا تر اوسه پرې باوري نه یم، خو همداسې شک پیدا کېږي. خو موږ وایو ځکه څو ځله داسې شوي دي چې نړیواله ټولنې د افغانستان طرف نیولې، نو پاکستان خپل مینه ښودلې ده او بیا مینه مقطعي بېرته قطع کړې ده، او نورې زموږ نظامیانې زموږ د ولس او زموږ د خلکو په وړاندې د خپلو وزیرو مزدورانو لخوا عملیات ترسره کړي دي چې مسجد تکیه خانه جنازه او واده خوشحالي او غم ورته نه خلاص نه ده. زمونږ پیغام به د مشرانو جرګې د ادرس نه خپل حکومت ته دایي چې دقیق اوسي، انشاءالله دقیق دي او دا پروګرامونه به خط سره تعقیب. زمونږ د پاکستان سره هر رابطه زما د ادرس نه د شک په سترګه ده او مفتاتانه باید لاړ شي تر څو په عمل کې دوی عملي اقدام ونه وینو، زه به تر هغې د شک په سترګه ګورم.
خغره مسلم یار وایي د پاکستان په دریس کې دغه بدلون ډېر بنسټیز او رښتینه نه ښکاري او دغه بدلون ښایي د نړیوالو فشارونو لامل وي. بلې فریبجانې،
بله ډېر مننه کوم. وصل وصال و چې د افغانستان د ولسمشي مرني څرګندونې اوریدونکو ته وړاندې کړې چې وایي کابل ته د پاکستان د لوی درستیز سفر داسې ښیي چې د توریزم سره د مبارزې په برخه کې د پاکستان په دریځ کې بدلون راغلی دی. خو یو شمېر افغان سیاسي کارپوهان وایي د توریزم سره د مبارزې په برخه کې باور نه لري چې د افغانستان په اړه د پاکستان په موقف کې تغییر راغلی وي. د دغو کارپوهانو له ډلې سید داود په دې نظر دی چې د پاکستان په اړه د امریکا د نوي ستراتیژي د بدلولو په خاطر پاکستان غواړي چې په دې ډول څرګندونو سره د امریکایانو نظر بیا خپل ځان په اړه بدل کړي. زموږ همکار سباون ککړ له ښاغلي داود سره مرکه کړې ده او په سر کې ورڅخه پوښتنه کړې چې د کوم دلیل پر اساس د داسې فکر کوي.
پاکستان تقریبا په دې تیرو 14 کلونو کې امریکای سره همیش ژمنې کړې دي، د افغانستان حکومت سره ژمنه کړې ده چې موږ افغانستان سره د سولې په لار کې کومک کوو، اما متاسفانه په عمل کې موږ څه نه دي لیدلي. دغه پرونی ملاقات هم چې شوی دی د دې عمده لامل تاسو بهتره پوهیږئ چې دا د امریکا نوې ستراتیژي ده. خو دا ستراتیژي که چېرته عملي بڼه پیدا نه کړي، یعنې امریکایان په قاطعیت ونه غواړي چې دا ستراتیژي دې عملي شي او یوازې په کاغذ کې، بیا هم پاکستان دې ته نه ځیریږي چې افغانستان سره د سولې پر اوسو کې همکاري وکړي. زه داسې فکر کوم چې په لومړي ګام کې دا یو ملاقات دی، لکه تیرو 14 کلونو کې چې دا ملاقاتونه شوي دي، د صدراعظمانو ترمنځ شوي دي، د دفاع د وزیرانو ترمنځ شوي دي، د استخباراتو د مشرانو ترمنځ شوي، اما نتیجه نه ده ورکړي. یعنې زه اوس هم شک لرم چې پاکستان به وخت په بیه اخلي، یعنې په دې معنی چې وخت به تیروي تر هغې پورې چې امریکا بلې خواته متوجه شي. که چېرته پاکستانیان په عمل کې وغواړي چې دا کار وکړي، ښه به دی چې په اول ګام کې دوی افغانستان دولت سره په دې تفاهم ورسیږي چې موږ نور په افغانستان کې جګړه درو. تاسو به اوتومات وګورئ چې په 40 ساعتو کې په یو هفته کې به د افغانستان په وسه کې فرق راشي.
یعنی ستاسو په نظر د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د پاکستان په عمل کې کوم تغییر نه دی راغلی، تاسو په دې نظر یاست؟
په هیڅ صورت سره نه داسې تغییر راغلی دی. هغه دی تاسو ګورئ چې په شاوخوا د کابل کې هم جنګ روان دي، ځانمرګ بریدونه هم روان دي وروسته د دې ستراتیژي نه. هغه عمده خبره په دې کې دا ده چې امریکایان او پاکستانیان د افغانستان د سولې په اړه یو نتیجې ته ونه رسیږي. زه فکر نه کوم چې دا د افغانستان حکومت او پاکستانیان د نتیجې ته، یعنې په اول ګام کې باید امریکا او پاکستان تفاهم ته ورسیږي، په دویم ګام کې دغه زمينه چې امریکایان د افغانستان د ملي وحدت حکومت ته جوړي، بیا کېدای شي چې حکومت هم خپل مسؤلیت ولري.
د سیسی چارو کارپو سید داود وی چې کابل ته د پاکستان د لوی درستیز د سفر په اړه او د توریزم په برخه کې د پاکستان د دریځ په اړه خپل نظر څرګندوه.
آزادي رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس موږ د یوې نړیوالې مسلې ته د هسپانیا د کاتالونیا سیمه ییز چارواکي وایي چې د یکشنبې د ورځې په ټول پښتنه کې په قاطع اکثریت سره ګډونوالو دې ته رایه ورکړه چې دغه سیمه له هسپانیا جلا سي. دغه مسله زموږ همکار نوریاس نوري څېړلې ده. نور صاحب، تاسو د موضوع ته کتنه کړې د ټول پښتنې لومړنۍ نتیجه څه ده چې د کاتالونیا چارواکو څه ویل دي؟
فریبا جان، وروسته له هغې چې د هسپانیا د کاتالونیا چارواکو وویل چې د سیمې د خپلواکۍ لپاره په پرونۍ ټول پوښتنه کې په سلو کې له نوي زیاتو رایه ورکوونکو له هسپانیا جلا کېدو ته رایه ورکړه، د کاتالونیا مشر په یو اړخیزه توګه د کاتالونیا د خپلواکۍ د اعلانولو لپاره ور پرانیست. مخکې له دې چې د یکشنبې د ورځې د ټول پوښتنې چې تشدد ورسره ملګری و لومړنۍ نتیجه خپره شي، د کاتالونیا مشر کارلوس پوجډیموند په یوه ټلویزیوني وینا کې وویل د هیلې او کړاو په دغه ورځ د کاتالونیا وګړو د حق تر لاسه کړ چې د جمهوریت په بڼه یو خپلواک دولت ولري. هغه زیاته کړه د حکومت به په راتلونکو څو محدودو ورځو کې د دغه ټول پوښتنې نتیجه د کاتالونیا پارلمان ته چې زموږ د خلکو ملي حاکمیت تمثیلوي واستوي چې د ټول پوښتنې د مقرراتو سره سم اقدامات وکړي. د ټول پوښتنې له ترسره کېدو مخکې د نظر شمیرنو له مخې د دې سیمې د 1.5 میلیون وګړو اقلیت، یعنې شاوخوا په سلو کې 40 د دې پلویانو چې د کاتالونیا د خپلواکۍ کاتالونیا د خپلواکۍ ترلاسه کړي، خو له دې سره سره د دې سیمې اکثریت اوسیدونکو د دې ملاتړ کړی و چې په هر صورت د دغه ټول پوښتنه ترسره شي. د دې تمه کېده چې د دغه ټول پوښتنې ډېر مخالفین به په رایه ورکولو کې ګډون ونه کړي چې ښایي دې کار د ټول پوښتنې پر نتیجې چې قاطع اکثریت ورته مثبته رایه ورکړي اغیز کړی وي. بلې فریبا جان،
بله، له دې ټول پوښتنې سره د هسپانیا مرکزي حکومت مخالفت کړی و او د ترسره کېدو په ترڅ کې هم د رای ورکونکو او د بلوازت پولیسو ترمنځ خو ډب سوی و مخکې چې په سلګونو کسان پکښې ټپیان سوي دي. د دغه کړکېچ په اړه که نور جزئیات راکړي.
په خپله دغه ټول پوښتنې او له هغې سره په تړاو د پولیسو اقداماتو په کاتالونیا او په ټول هسپانیا کې یو کړکېچ راپورته کړی دی. د هسپانیا سترې محکمې دغه ټول پوښتنه منع کړې او هغه د 1978 کال د اساسي قانون چې د دیکتاتور جنرال فرانسیسکو فرانکو لمړینې وروسته په دې هېواد کې ډیموکراسي ټینګه کړه مخالفه ګڼلې ده. د کاتالونیا چارواکو وویل چې له ټول پوښتنې سره په تړاو تشدد کې چې د بلوا ضد پولیسو د رایه ورکوونکو د مخنیوي لپاره پر دولتي ودانیو چې د رایه ورکولو مرکزونه پکې پرانیستل شوي وو حملې وکړې. لږ تر لږه 1440 تنه ټپیان شوي چې روغتون ته د درملنې لپاره لېږدول شوي. پولیسو هم د خپلو لږ تر لږه 3 غړو د ټپي کېدو خبره کړې ده. د راپورونو له مخې پولیسو په بارسلونا کې د رایه ورکولو یو مرکز ته د داخلېدو لپاره ربړي مرمۍ هم استعمال کړي. د هغه مرکز چې ډېر تشدد پکې رامنځته شوی دی. د هسپانیا صدر اعظم ماریانو راخوی وویل موږ هغه کار کړی چې باید کړی مو وای. د هغه په وینا دا د کاتالونیا د خپلواکۍ لپاره د پریکړې ټول پوښتنه نه وه او ډیموکراسي برلاسه ځکه شو چې اساسي قانون تطبیق شو. هغه زیاته کړه دغه ټول پوښتنه په ډیموکراسي ملنډې وهلو.
بله، مننه کوم نوریس نوریس تاسو څخه. او سم دوستانو، ورڅو د افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه ته چې مرزی احمد زی وړاندې کوي.
د اوبو او انرژي وزارت چارواکي وایي چې د کاسا زر پروژې په غونډه کې دغه پروژې په پرمختګونو راتلونکو پلانونو او همغږۍ باندې خبرې شوې دي. دغه وزارت مرسل عبدالبصیر عظیمی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه غونډه پرون په دوبۍ کې د افغانستان په کوربتوب جوړه شوې وه چې پکې د افغانستان، تاجکستان، قرغزستان او پاکستان د اوبو او انرژي وزیرانو ګډون کړی و. نوموړی وایي افغانستان چمتو دی چې دغه پروژې عملي کارونه پیل کړي، خو په خبره یې دغه پروژې اړوند کارونه د نورو هیوادونو کارونو پوری تھڑلی دی. خغلی عظیمی وای د کاسازر پروژې د عملی چارو تھڑون با ډیر شر لاسلیک شي. افغانستان باید دغه پروژې له برېښنا څخه د ګټه اخیستنې ترڅنګ هر کال 15 میلیونه ډالر د برېښنا د ترانزیت لپاره هم عاید ولري. ټاکل شوی چې د کاسازر پروژې لپاره له تاجکستان او قرغزستان نه افغانستان او پاکستان ته 1300 میګاواټ برېښنا انتقال شي. د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت مسؤلین وایي هیله مند دي چې د سکل تر پایه زیات شمیر طبي بوټي بهر ته صادر کړي. دغه وزارت وایي لطف الله راشد نن ازادي راډیو ته ویل اوس مهال د دې لپاره هڅې روانې دي چې د طبي بوټو دقیق رقم راټول شي. نوموړی وایي تیر کال له 8000 ټنو څخه زیات طبي بوټي د سباند 1.8 میلیون ډالر په ارزښت بهر ته صادر شوي دي. د دې په خبره دغه طبي بوټي تر ډېر اروپایي او اسیایي هیوادونو او دغه شان امریکا ته صادر شوي دي. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یو بوجۍ قزاقي اوړه 1180 افغانۍ، د بورې 50 کیلو بوجۍ 380 افغانۍ، د وریجې او درې نیمنۍ بوجۍ 350 افغانۍ، 14 لیتر غوړ 1100 افغانۍ. د دې تر څنګ نن په کابل کې 1 لیتر پټرول په 1.5 او 1 لیتر ډیزل په 4.5 افغانۍ پلورل کیږي. او همداراز په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ او 25 پوله، یو یورو 80 افغانۍ او 40 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ او 80 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 10 پوله، زر ایرانی تومان 10 افغانۍ او 25 پوله، او زر پاکستانی کلدار 409 افغانۍ.
مرسی احمد سیس خمود. افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه واوریدل. دوستان، اوس موضوع یوې امنیتي موضوع ته راپورونه لرو چې له تیرو درې ورځو راهیسې د روزګان ولایت چورې ولسوالۍ کلابند او په دغه سیمه کې خلک له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. په همدې اړه مې غوښتل چې جزئیات زموږ له همکار څخه واخلو. زما همکار شریف الله شرافت همدا اوس راسره د ټلیفون پر کشه دی. شریف، که ته زما آواز اورې نو اوریدونکو ته معلومات ورکړه چې چورې ولسوالۍ واقعا له درې ورځو راهیسې کلابنده او وضعیت اوس څنګه دی هلته؟
بله، سلام تاسو اوریدونکو ته. واقعیت هم لکه څنګه چې تاسو مخکې په خپلو خبرو کې ورته اشاره وکړله، د چورې ولسوالۍ چې د تېرو درې ورځو راهیسې د ولسوالۍ باندې وسلوالو طالبانو ډلیز بریدونه پیل کړي. دغې ولسوالۍ په مرکز یې البته په بازار کې لا اوس هم وسلوال طالبان شتون لري، او د ولسوالۍ ودانۍ ته د ځایي چارواکو په خبره په 500 متر کې وسلوال طالبان شتون لري او پر دغې ودانۍ باندې ډزې کوي. دغه ځایي چارواکو خبره چې دی نن سهار د وسلوالو طالبانو د ظلم په مخه باندې نوي عملیات پیل کړي دي، چې اوس د ارزګان ولایت څخه هم تازه دمې سرتیري هلته ورغلي دي، او کمانډو سرتیري او د دغه ولایت څخه لوړ پوړي چارواکي هم ورغلي دي، چې اوس هلته د وسلوالو د ځپلو په مخه د هوایي ځواک په ګډون، یعنی د بهرني ځواکونو په ګډون، د وسلوالو د ځپلو په مخه عملیات روان دي. د ځایي چارواکو خبره او همدارنګه په دغې ولسوالۍ کې چې مثلا کم میشت وګړي وو، هغه شاوخوا سیمې کې دغه خلکو کورونه نړېدلي دي. د ځایي خلکو په خبره باندې، د ولایتي شورا د خلکو په خبره، هغه نورې سیمو ته کډه شوي دي. دلته خلک اوس هم په خورا بد حالات کې ژوند کوي او کډې باروي له سیمو څخه وځي.
دوی دقیقا کوم سیمو ته ځي؟ یعنی د دې ځای د خلک د وتلو لار لري کوم بل ځای ته تلای شي؟
بله، ظاهر صاحب، دی چې دی د ارزګان ښار ګذاب ولسوالۍ پر طرف باندې روان دي، او یا هم د ارزګان ولایت مرکز سرینکوټ دی طرف ته، که څه هم دا لار له ولسوالۍ تړلې ده، وسلوالو طالبانو په لاس کې ده، له مرکز سرینکوټ سره تړلې ده، خو بیا هم دی د ارزګان ولایت مرکز سرینکوټ خوا دې خوا ته حرکت را کوي او په دې غرونو کې را روان دي. په دغه طرفو باندې دي اوس هم دې طرف سره روان دي. خو په ولسوالۍ کې تېره شپه چې موږ معلومات تصدیق کړي وو، دغه ولسوالۍ کې ځایي چارواکي اوس چې بهرني ځواکونو د وسلوالو طالبانو پر یو شمېر پټنځایونو باندې بریدونه کړي دي، چې تقریبا د ډیرشنو په وسلوالو طالبانو وژل شوي او څه کم داسې نور هم ټپیان دي. خو د وسلوالو طالبانو ویان کاریسف احمدي بیا هم ادا کړی دی، دغه ولسوالۍ کې تقریبا دی هم ګڼ شمېر افغان تېرو ته مرګ ژوب لاړولې ده، او ولسوالۍ کې لا هم درنه جګړه روانه ده، او افغان امنیتي ځواکونه هم عملیات دوام لري.
بلې، ډېره زیاته مننه کوم شریف الله شرافت، چې د روزګان ولایت چورې ولسوالۍ په اړه یې موږ ته تازه جزئیات راکړل. او دغه ورځ د خبرونې په لړ کې به د ازادي راډیو د نورو خبرونو په ترڅ کې به د دې ولایت یا د همدې ولسوالۍ په اړه نور جزئیات هم د اوریدونکو سره شریکو. ستاسو څخه مننه کوو. دوستانو، اوس هم لکه مخکې چې تاسو په راپور کې واورېدل چې د پاکستان لوی درستیز کابل ته راغلی دی او د افغان چارواکو سره ولیدل، د دغه دونو په اړه د کابل چاپ یو شمېر ورځپاڼو هم مطالب خبره کړي، مقالې لیکلي دي او تبصرې کړي دي، چې د ځینو ورځپاڼو غټي کې اجمل تورمان راخستې دي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې افغانستان تر پاکستان د لوی درستیز د سفر په اړه یو شمېر مطالب چاپ کړي دي. سرخط خپلواکي ورځپاڼې د خپلې نننۍ غنې په سر مقاله کې لیکلي چې هوا سړه شي، د سولې کیسه توده شي. باجوا کابل ته د سولې ډول په غاړه راوړی دی، او د وروستیو خبرو ډیره برخه یې دا و چې پاکستان غواړي طالبان سولې ته کینوي. سرمقاله لیکونکي لیکلي، هر کال چې په افغانستان کې هوا سړه شي، د سولې لپاره د پاکستان پر رګونو کې وینه توده شي. د ده په باور که موږ په اوسنیو حالاتو کې د هند یا امریکا سره د اړیکو کمزور کولو په بدل کې د سرګودې د پالوان خیال پلوونه اخلو، دا به مو د سرو زرو په قیمت ایرې پیرلی وي. پاکستان که ډیر مجبور شي، توره به ماته کړي، خو دا زمواري نشته چې لوس پنی بزنجیر نه جوړوي. هوا دولتي ورسپانه بیا په خپل سر مخاله کې لیکلي باجوا او ور سره ملګری پلاوی بیا هم ژمنه وکړه چې د اسلام آباد حکومت له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې هر ډول همکاري ته چمتو دي او د افغانانو په مالکیت او مشرۍ د سولې د میکانیزم ملاتړ وکړ. خو دنیا خپلواکي ورسپانه بیا په دې اړه لیکلي چې کابل ته د پاکستان د لوی دریسیس په سفر کې نور ډیر مهم موضوعات هم مطرح شوي چې د افغان حکومت چارواکو یې له شریکولو ډډه کړې ده. ملي ارمان خپلواکي ورسپانه بیا په خپل سر مقاله کې لیکلي ښایي پاکستان بیا خپلو پخوانیو لوبو ته دوام ورکړي او د دې لپاره چې پر ځان فشار راکم کړي ځینې وعدې وکړي او نړیوالو ته دا وښيي چې د دولتونو ترمنځ خبرې پیل شوې دي. خو د سر مقاله لیکونکي په باور افغان چارواکي باید له پاکستاني لوري سره په اصلي موضوع چې له ترهګرو نه د هغه هیواد ملاتړ ختمول دي خبرې وکړي او پرې نږدي چې هغه هیواد له فرصت نه په استفادې سره خپلې غولونکې لوبې جاري وساتي.
دوستانو زموږ غږله ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو هر ورځ د سهار له د ماښام تر وو بجو پرې پر منځنۍ څپه دولس شپږنوي او د اف ام پر سل شهر پنځه څپه صافه وزي اورېدلی سي. دغه راز که د انټرنیټ اسانتیا لرې نو کولی سي زموږ ویبپاڼې ته ورسي او دغه خبرونه مو په ژوندۍ بڼه واوري او یا هم نور راپورونه او تحلیلونه ولولئ. پته مو د ازادي رادیو ډاټ کام یا ازادي رادیو ډاټ اورګ. اوس هم د یو شمېر افغانانو عامو افغانانو البته نظرونه اورو چې د افغانستان د سولې په اړه زموږ سره شریک کړي دي.
بسم الله الرحمن الرحیم. نعیم ابراهیمی نوم یې. کوم ګوره منګل تاسو په دې خپې کوڅه په افغانستان کې یعنی یو د طالبانو او د افغان حکومت مشکل نه دی. دلته نور ډېرې کړېګانې دي چې هغه په بین المللي سطح او په ملي سطح باندې دي. داعش او نور همداسې واخله. د دې دواړو ترمنځ اصل د دې سوله د دې د کار نه دی. لکه مونږ او تاسو چغې وهو چې پاکستان د مونږ سره سولې ته کښېني. نو دې نه دا واضح معلومېږي چې د مونږ سوله طالبانو سره نه ده. دا باید نړیوال په دې باندې کښېني، د دې باداران په دې باندې کښېني او په دې موضوع باندې سره بحث وکړي تر څو یو د حل لاره ورته پیدا کړي. هغه هم خواستونه لري، د افغانستان حکومت هم خپل خواستونه لري. دې باندې نتیجې ته ورسېږي. داسې نه چې د هغې ټولې خپې خبرې د خپو لاندې شي او یا د حکومت خبرې د خپې لاندې شي.
سوله په دې ډول باندې راتلی شي چې کله پښوی افغان اصله مذاکرات وشي په خپل منځ کې طالبانو سره مستقیمون په دې حکومت کې ونډه واخلي او هغه وخت سولت لاشي لکه چې حزب اسلامي سره راغله مستقیمون خبرې وشي او به دې طالبانو نه سوله نشړلې. باید سوله وشي ځکه چې افغانان دي دواړو خواو ته پښوی افغانان مړ کیږي.
و د ما د دولت نه د خواهش ده چې باید د ټولو ګروه مخالف ګروه سره صلح وکړي. داسې صلح وکړي چې راسې دولت ته پکې برخه ورکړي، هغو ته اوس ټولو ګروه ته برخه ورکړي، د موږ او تاسو ملک جوړ شي. بدون له صلح نه د موږ ملک نه جوړیږي.
دوستانو د سولې په باره کې مو د یو شمېر عامو افغانانو نظرونه واورېدل چې زموږ سره یې شریک کړي وه. دغه راز مو واورېدل چې کابل ته د پاکستان لوی درستیز سفر کړی دی او د افغان مشرانو سره یې لیدلی دی او افغان چارواکو مهیله مندي ښودلې ده چې کېدای سي د تروریزم په وړاندې مبارزې په برخه کې د پاکستان دریځ بدل سوی وي. اوس هم تر یوې لنډې وقفې وروسته بیا هم زموږ خبرونه ادامه لري.
چی خواهد شد بچه؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتای دامدن کل کلدیمای زور از جبیش
به حوز گوره در گوانده هواد پاکستان رو گوره چه مدامه کنه؟
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید
در ازاده پتپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د ماس دیگر تر څلور بجو له ازادي رادیو. دوستانو د ازادي رادیو د ازادي په سپو کې د پروګرام اعلان مو واورېده. اوس موږ سو یوې ساينسي مسلې ته. روسیا او امریکا غواړي چې د سپوږمۍ په مدار کې یو تمځای جوړ کړي. نور له اسمت سروان خاورو.
روسیا او امریکا غواړي چې د سپوږمۍ په مدار کې یو فضایي تمځای جوړ کړي څو د نړۍ د مختلفو هیوادونو د فضانوردانو د مځای وي. دا فضایي تمځای به ډیپ سپیس ګیټ نومیږي. دا تمځای به انسان په فضایي چارو کې بوختولو ته لا زیات وهڅوي. ډیپ سپیس ګیټ تمځای به د سپوږمۍ په مدار کې د راګرځېدو په حال کې وي او په فضا او سپوږمۍ کې به د کشفونو لپاره زیات فرصتونه رامنځته کړي. د دغه تمځای د جوړولو کار به په 2022 میلادي کال کې پیل او په 2024 کې بشپړ شي. دا تمځای به هم د نړیوال فضایي سټیشن په شان وي چې د مځکې په مدار کې د یو د بیلابیلو هیوادونو فضاناوردان ورځي. ویل شوي چې د بریکس ټولنې ځینې غړي هیوادونه لکه هند، برازیل او جنوبي افریقا به هم په دې پروژه کې ونډه واخلي.
دوستانو د اسمت سروان څخه مو دغه مطلب واردی چې وایي روسیه او امریکا غواړي د سپوږمۍ په مدار کې یو تمځای جوړ کړي. زموږ خبرونه د ملاري اونیز پروګرام په دوهمه نیمایي کې لرو، خو اوس 12:30 دقیقې د رضوان مراد په سټوډیو کې دی د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
د روزګان ولایت سیمه چارواکي وایي د دې ولایت په چوري ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو په هوایي بمباري کې ډیر شو وسلوال مخالفان وشل شوي دي. طالبان بیا خپل لوري ادا کوي چې افغان ځواکونو ته په چوره کې مرګ ژوبله اړولې ده. د جوزیان ولایت چارواکي ویلي تیر شپې راهیسې وسلوالو طالبانو د دې ولایت د خامیاب پر ولسوالۍ بریدونه زیات کړي دي. یو شمېر سیمې نیولې او دولتي ځواکونه لا هم له طالبانو سره په جګړه بوخت دي. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي وایي په قطر کې د طالبانو د دفتر تړل به د سولې روانه پروسه ټکنۍ کړي. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر غنی دا رد کړي چې ګواکې د امریکا جمهور رئیس ترې د قطر د دفتر د تړلو غوښتنه کړې. د عراقي کردانو مشرانو د خپلواکۍ په اړه د روسي ټول پښتنې د اړوندو مسئلو د حل او څېړلو لپاره یو سیاسي شورا جوړه کړه. د کاناډا پولیسو د سومالیا یو کډوال د وژنې د هڅو په 5 مواردو تورن کړ. په لویدیز ښار ادمونتون کې د فوټبال سټیډیوم بهر دغه کس د موټر او چړې په ذریعه په حمله تورن شوی دی. او د امریکا په لاس ویګاس کې د وسلوال برید په نتیجه کې د یو حمله کوونکي په ګډون 3 کسان وژل شوي دي. دا پیښه تېره ورځ ناوخته د موسیقۍ د یو فستیوال پر مهال شوی ده.
مننه کوم رضوان مراد. دوستان اوسم د زهرو کاروان او نیز پروگرام خبرېدو ته چمتو دی. لکه مخکې چې مې ژمنه وکړه، زموږ همکار عبدالنافع همت وړاندې کوي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاد النافع همت او زما همکاران د زهر کاروان خبرونه سره ستاسو په خدمت کې حاضر شوی یو. د دې اونۍ په خبرونه کې په افغانستان کې د نشي موادو په اړه د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یا یوناما لخوا خبر شوی راپور څېړو. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لمړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهمو پیښو سره غزو چې مسوده نیازی وړاندې کوي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی اداره یا یونما وایي چې د افغانستان له نشي موادو سره د مبارزې پولیسو د 3 میاشتو په بهیر کې 40 نشي مواد نیولې دي. د افغانستان په اړه د یونما په تازه خبر شوی راپور کې راغلي چې دا نیول شوی مواد د روان 2018 میلادي کال د جون میاشتې له لومړۍ بیا د اگست تر 28 نیټې پورې له نشي موادو سره د مبارزې پولیسو لخوا په 429 بیلابیلو عملیاتو کې نیول شوی دي. دغه ډول د یونما په راپور کې راغلي چې د دې پیښو په تړاو 200 تنه قاچاقونکي هم نیول شوی دي. د یادونې وړ ده چې د یونما ادارې د تیر کال د راپور له مخې په افغانستان کې 4,300 تنه نشي مواد تولید شوي ول. له نشي موادو سره د مبارزې پولیسو د کابل ښار د شپږم امنیتي حوزې په سیمه کې د الکولي مشروباتو یو کارخانه ویجاړه کړې ده. د کابل د یو سلویو اسمایي زون قومندانۍ له نشي موادو سره د مبارزې پولیسو د کابل ښار د شپږم حوزې په سیمه کې د الکولي مشروباتو یو کارخانه ویجاړه او له دې کارخانې څخه 1500 کیلوګرامه د الکول لپاره چمتو شوی کشمش او نږدې 300 لیټر الکولي مشروبات نیولې دي. د دې پیښې په تړاو یو تورن کس نیول شوی او د کارخانې د اصلي خاوند نیولو هڅې دوام لري. د ننګرهار ولایت پولیسو تیار لستونه نشي مواد وسوځول. د دې ولایت امنیت قومندان عبدالرحمن رحیمی رسنیو ته وویل چې د ننګرهار پولیسو د نور امنیتي ځواکونو په همکارۍ د 1393 او 1404 کلونو په بهیر کې نیولې ول.
کوم مخدراتو چې نن موږ ته وسوځول په مجموع کې 14 تنه دي، په تورې 306 کسه مزنونین نیول شوي دي. په دې مزنونونو کې هم عمده قاچاقبران شته او هم پرچون.
د یادونې وړ ده چې د ننګرهار پولیسو د تیر یو کال په جریان کې 14 تنه نشه یي مواد نیولي او د امنیت قمندانۍ په وینا تر قانوني پړاوونو وروسته به وسوځول شي. او د ونی ورستی پی خدا چې د پکتیا ولایت د پولیسو او د نشي موادو د قاچاقړونکو ترمنځ وسلواله نخته شوه چې دوه تنه قاچاقړونکو مړه او یوې ټپي شوی دی. د پکتیا ولایت امنیت عامر نثار احمد عبدالرحیم زی رسنیو ته ویلي چې د قاچاقړونکو خوختل زر کیلوګرام چرس قاچاق کړی چې د تیرګردیز په سیمه کې د پولیسو او قاچاقړونکو ترمنځ نخته وشوه چې په نتیجه کې دوه قاچاقړونکو مړه او یو تنی له زر کیلوګرام چرس او د میله وسلو سره نیول شوی دی. خاغلی عبدالرحیم زی وایي په دې نخته کې پولیسو او ملکی وګړو ته زیان نه دی وخته.
مسوده نیازی و چی د نشی مواد په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې راوړولې. د نن په خبرونه کې مو ستاسو لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. په افغانستان کې د نشی مواد په اړه د وینامه په راپور کې راغلی چې د نشی مواد سره په مبارزه کې د سیمې د هیوادونو همکاري موجوده و، خو افغان حکومت وایي چې د سیمې هیوادونو په دې اړه لازم همکاري نه ده کړې.
له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې لغه د مرغ چې گاونډیان او د سیمې هیوادونه له نشي موادو سره مبارزه د خپل هدفونو او ملي ګټو په چوکاټ کې تعریفوي.
په ناامن سیمو کې د نشي موادو په اړه د عامه پوهاوي پروګرام ټکنی شوی دی. په دې اړه د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د نشي موادو د غوښتنې کمولو له رئیس ډاکټر شاپور یوسف سره مرکه لرو.
عمده مشکل دا ده چې لاسرسی مواد مخدر ته ډیر دی. همدارې چې د معتادینو شمیر ورځ په ورځ زیاتی.
یو معتاد وایي چې اکثر شپې وږې ویده کیږي. دی که څه کار کوي خو وایي یوازې دومره پیسې ګټي چې نشي مواد ورباندې رانیسي.
د مونږ ژوند د سپینه بتر ده. دغه د انسان ځای نه ده چې مونږ دلته سمېلو، دلته شپه ورځ تېرو.
او د خپرونې په پای کې د پخوا په شان یوه لنډه ډرامه هم لرو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ادارې یا یوناما لخوا په تازه خپره شوي راپور کې راغلي چې د افغانستان له نشي موادو سره د مبارزې پولیسو د تیرو دریو میاشتو په بهیر کې 800 قاچاقړونکي نیولي دي. په دې راپور کې دا هم راغلي چې له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې د افغانستان له حکومت سره د سیمې هیوادونو همکاري کړې ده. خو د افغانستان له نشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز وایي چې د سیمې هیوادونو په دې اړه هیڅ ډول همکاري نه ده کړې. هغوی دا همکاري یوازې د خپلو هدفونو او ملي ګټو په چوکاټ کې تعریفوي. په دې اړه عبادالله حنازی راپور چمتو کړی چې محمد ایاز ترنکی وړاندې کوي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی اداره یا یوناما په خپل تازه راپور کې د نشي موادو په برخه کې د دې هیواد لاسته راوړنو ته اشاره کړې ده. د دې راپور په یو برخه کې راغلي دي چې د افغانستان له نشي موادو سره د مبارزې پولیسو د 2018 روان میلادي کال د جون له لومړۍ نیټې نیولې او بیا د اګست میاشتې تر 26 نیټې پورې 808 قاچاقړونکي او تر 340 ټنو زیات نشي مواد نیولې دي. په دې راپور کې د نشي موادو په برخه کې سیمه ییزې همکارۍ ته هم اشاره شوې او ویل شوي چې په دې موده کې له افغانستان سره د سیمې هیوادونو همکاري کړې ده. خو د افغانستان له نشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویان احمد خالد موحد وایي چې د سیمې هیوادونو له نشي موادو سره مبارزه یوازې د خپلو هدفونو او ملي ګټو په چوکاټ کې تعریفوي.
له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې لغه د مرغ چې گاونډیان او د سیمې هیوادونه له نشي موادو سره مبارزه د خپل هدفونو او ملي ګټو په چوکاټ کې تعریفوي. سره له دې چې د سیمې له هیوادونو سره د همکاري توافق شوی، خو لغه د مرغ چې د همکاري یو اړخیزه ده.
دا راپور په داسې حال کې خبريږي چې افغان چارواکو څو ځله د سیمې هیوادونو په تیر بیا د گاونډوي هیوادونو د نه همکاري له عمله څو واره شکایت کړی دی. څه موده مخکې د افغانستان له نشي موادو سره د مبارزې وزارت اعلان وکړ چې له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې پر یوه سیمه ییز ستراتیژي کار کوي چې په نتیجه کې به یې د سیمې په کچه له نشي موادو سره مبارزه ګړندۍ او منظمه شي. موږ هڅه وکړه چې د وینامه د راپور په برخه کې د افغانستان له نشي موادو سره د مبارزې وزارت نظر واخلو، خو له ټولو هڅو سره سره بیا هم د دوی په نظر اخیستلو کې بریالي نه شو. لبلی خوا د مشرانو جرګې د دفاع او داخلي امنیت کمیسون رئیس محمد هاشم الکوزی وایي چې د سیمې هیوادونه له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د افغانستان له حکومت سره لازمه همکاري نه کوي. د ده په باور له ګاونډیو هیوادونو سره خلاصې پولې په تیره بیا له پاکستان او ایران سره او له دې هیوادونو څخه اروپا ته د نشه یي موادو د قاچاقوړونکو آزاد تګ راتګ د کوکنارو کښت او په افغانستان کې د نشه یي موادو تولید ته زمینه برابره کړې ده.
دا هیوادونه که ایران دی که تاجکستان دی باید خپل پولې محکمه کړي او نور دغه مواد مخدر باید افغانستان پر پولو باندې نه واړوي. که نه واړوي بزګر یې خپله نه کړي چې دوی ته هغه څه نه جوړي او عاید ترلاسه نه راځي. بزګر خپله د دې څه ناټه کوي او بزګر خپله دا نه کړي.
دغه ډول ښاغلی الکوزی زیاتوي تر څو چې د سیمې هیوادونه او نړیواله ټولنه له نشه یي موادو سره په رښتینی او عملي ډول مبارزه ونه کړي او افغان بزګرو ته د کوکنارو د کښت زمینه برابره نه کړي، له نشه یي موادو سره مبارزه به مثبته نتیجه ونه لري.
د زهرو کاروان
نوار کوم پریکړه کړی که هر چا د نشه یي توکو کښت
پیدا کی کې نشه یي ماشوم پیدا کی
یو اړ دی کوټه نه
نوځي کوم کله هم د کوکنارو بدل نشي
کوم مواد سره مبارزه ګړندۍ او لا چی دي شي.
هر شنبه د ورځې له 12:00 بجې او هر دوشنبه د ورځې له 12:00 بجې له آزادې راډیو نه
درنو اوریدونکو تاسو له آزادې راډیو څخه د ظاهر کاروان خبرونه اوري. په افغانستان کې د نشه یانو شمیر تر 3 میلیونه اوښتی او ورځ په ورځ پسې ډیریږي، خو د عامې روغتیا وزارت اړوند د نشه یي موادو د غوښتنې کمولو ریاست هڅه کوي چې د محتاجینو د درملنې او نور هڅو له لارې دا شمیر راکم کړي او د ځینو وقایوي پروګرامونو له لارې د نشو مخه ونیسي. په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ترنک د دې ادارې له مشر ډاکټر شاپور یوسف سره مرکه کړې او په پیل کې یې ورڅخه پوښتلي چې دا اداره ولې جوړه سوه.
په 2008 کال کې پاس له دې نه چې یونیدیسی یو سروې انجام کړ افغانستان کې او د معتادینو رقم ډیر زیات یا چوپا هغه سروې کې، نو له همدې امله دغه اداره ایجاد شوی د عامې روغتیا تر چوکات لاندې.
ستاسو دغه اداره د کارونو د تنظیم یا د کارونو د ښه پرمختګ لپاره کومه ځانګړې پالیسي لري؟ هغه عمده او غټ او مهم ټکی راته وایست.
مونگ پالیسی لرو د مخدره توکو د کمخت پالیسی ده چې د مبارزه لای مواد مخدر د وزارت سره یو ځای دا پالیسی جوړ شوی او مونگ د اماغه پالیسی پر مبنا باندې کار کوو. دا پالیسی سلور 15 برخی لري چې معتادینو تداوی ده، آگاهی عامه ده، کاهش اضرار د مواد مخدر، هماهنګي. دا اړخونه د پالیسی دي چې مونگ د اماغه پالیسی پر مبنا باندې کار کوو.
په دغه پالیسی کې کوم کوم اړخونه کې تاسو ښه پرمختګ کړی، یعنی ښه ځلیدلی یاست؟ کوم اړخونه ستاسو په نظر مشکلات لري چې د پلي کولو چانس کم ده؟
مونږ د معتادین د تداوی لپاره ډیر پرمختګ لرو، خو د احتیاط د وقایې لپاره، ځکه چې هغه یو بین سکتوري امر ده، یوازې د عامې روغتیا وزارت کار نه دی، باید نور سکتورونه مونږ سره یو ځای شي. مونږ په هغه کې لږ کمښت ګورو د وقایې په باره کې، تلاش لرو چې هغه هم زیاته کړو او خلک باید د مخدره توکو په باره کې ډېر آګاهي پیدا کړي چې څه ضرر لري.
تاسو ویل چې موږ د وقایې په برخه کې لږ له مشکل سره مخ یو، یعنې زموږ کارونه د نورو برخو په نسبت په وقایې برخه کې لږ ټکنی دي، د دې علت تاسو په څه کې بولئ؟
زه یو مثال تاسو ته وایم. یو مولوي صاحب ده په یو قریه کې امام د مسجد ده، هغه د مسجد له منبر نه وایي چې مخدره توکو زیان لري، آرام دی، خو هلته ناامني ده، هلته د مخدره توکو قاچاقبران نفوذ یې ډیر ده. شپې راځي دغه مولوي صاحب وژني. عمده خبره د وقایې په باره کې ناامني ده، خلک نشي کولای، ځکه چې قاچاقبران د مواد مخدر، څوک چې عامیان د مواد مخدر دي، ټول واکمنان دي. تر هغه څه چې مونږ پورې اړه لري، مونږ د خلکو د آگاهی په باره کې خپل کار کړی. زمونږ د مراکزو پرسونل زی خلکو ته په مجامعو کې، په مکاتبو کې، په عسکري قطعاتو کې، په مساجدو کې خلکو ته تبلیغ کوي. همدارنګه په خپله په مرکز کې څه وخت چې د معتاد فامیل راځي، هغه ویزیت کوي، هغوی ته آگاهی ورکوو.
دا آگاهی اما تر څنګ مثلا تاسو بیا تر ننه پورې د شي عمده مهم ټکي راته وایسي، تر اوسه پورې کوم فعالیتونه ترسره کړي؟
عمده زموږ فعالیت د معتادین تداوی ده. آگاهی آمده امدارنگ کایش ازرار در مواد مخدر ده چه در زرقی معتادین و ترمند تسرنج و توزیع دکاندام توزیع زمون فعالیتون امدغ فعالیتون ده
تاسو در روغتیایی مرکزونو خبره وکړه دشی په مجموع که راتویل شیشی در افغانستان په کچه چمره روغتیایی مرکزونو وجود لري
یو سل اوه مرکزه په طول افغانستان او یه مستقیما دولت تا لري نور غیر دولتی موسسات تا لري
ځینی ولایتونو کسان شکایت کوي دوی وایي چې موږ په ولایت کې د معتادینو د درملنې مرکز نه لرو دوی لپاره ځواب ستاسو څه شی دی
موږ په دوه دېرش ولایتو کې خپل مسؤلیت ادا کوو یوازې دوه ولایت مرکز نه لري چې هغه اروزګان او نورستان دی په 1390 کال کې موږ پلان لرو چې نورستان کې او اروزګان کې مراکز ایجاد کړو همچنان نور ولایتو کې لکه څنګه چې ضرورت دی همدارنګه موږ په همدغه راروان کال کې شپږ ولایتو کې د معتادینو د تداوي ظرفیت اوچت کړی لکه په هلمند کې ننګرهار کې په کندوز کې په بالخ کې هرات کې او نیمروز
د دې علت څه ده ولې هلته تاسو مرکز نه لرئ
په اروزګان کې یو مرکز و د غیر دولتي موسساتو لخوا یو کال کیږي چې د هغوی خدمات استاب شوی اوس موږ غواړو چې هلته مرکز ایجاد کړو نورستان کې د ناامنۍ له امله او د جغرافیوي مشکلاتو له امله تر اوسه مرکز ایجاد شوی نه دی همدارنګه نورستان کې د معتادینو تعداد هم کم و اوس ډېر شوی او اوس موږ خپلو او هلته یو مرکز جوړو
تاسو د اروزګان خبره وکړئ ولې داسې نه دي سیبي سي د هغې مرکز له ختمېدلو سره سم هلته دولت اقدام نه وای کړی
موږ نږدې قندار کې درې مرکز لرو یو غټ مرکز 150 بستر د هلمند کې فعالیت کوي داسې نه دی سوی چې د اروزګان معتادینو پاتې سوی له تداوي نه
لغو نادولتی ادارو سره سی د معتادینو د درملنې په برخه کې کار کوي لغو سره د همغږي څنګه ده
مونږ ډېر ښه همغږي لرو مونږ جلسات لرو هماغه پرسونل ته مونږ معاش درکوو په اصل کې هغوی زموږ پرسونل دی دولت د نظارت حق لري دولت د رهبري حق لري وزارت مبارزه با مواد مخدر د عامې روغتیا وزارت کولی شي چې نظارت وکړي په همدغه اونۍ کې د چتر له اعضا سره یو مجلس درلوده لږ څه تخنیکي ستونزه وه هغه حل شو
تاسو مخکې یادونه وکړه چې تر سلو زیات مرکزونه موږ لرو مرکزونه هم زیاتېږي ورځ تر بلې ستاسو فعالیتونه هم ګړندي کېږي د وقایه په برخه کې هم تاسو کار کوئ د آګاهي عامه په برخه کې هم کار کوئ بیا نو ولې معتادین نه راکمېږي که سروې تاسو وګورئ ورځ تر بلې د معتادینو شمېر زیاتېږي د دې علت په څه کې ده
په اصل کې مبارزه د مواد مخدر یو بین سکتوري امر دی باید ټول سکتورونه په دې کې غونډه واخلي او یو ځای همغږ مبارزه وکړي که چیرې موږ معتاد تدی کوو لازمي ده چې عرضه یې هم کم سي عمده مشکل دا ده چې لاسرسي مواد مخدر ته ډېر دی داسې یو عادي شی غونډې خرڅېږي بازار کې همدا ده چې د معتادینو شمېر ورځ په ورځ زیاتېږي
په دې برخه کې کوم سکتور غفلت کړی وي یا بې خپله دنده په سمه توګه نه وي ترسره کړی
وله زه خو داسې ویلی نه شم خو عمده علت یې ناامني دی په افغانستان کې امنیت خراب دی
ګوره له ناامني پرته په کابل ښار کې شي صفا امن ده ما او تا ته تقریبا په 4-5 کیلومتري کې هلته مخدره مواد ډېر ښکاره خرڅېږي په دغه برخه کې مسؤلیت ته چا ده چې باید دا مشکل حل کړي
تاسو هم پوهېږئ او زه هم پوهېږم چې مسؤلیت ته چا ده
تاسو دغه مشکل له خپلو همغږو دوستانو سره له خپلو همکارانو سره ستاسو د کمیټې له غړو سره له کسانو سره دې برخه کې کار کوي له هغوی سره دغه مشکل څومره شریک کړی ده ولې تر اوسه په دې برخه کې کار نه کوي
د مخدره توکو پرخلاف د مبارزې محترم وزارت یو کمیسیون لري مخدره توکو پرخلاف د مبارزې عالي کمیسیون هغه کمیسیون په هر میاشت کې یو واری دایر کیږي په هماغه وزارت کې او دا مشکلات بس کیږي لکه څرنګه چې ما مخکې وویله په ډېر ډېرو ځایونو د افغانستان کې امنیت خراب دی نو ځکه دا مبارزه په ښه توګه نه ترسره کیږي
د نشه یي توکو پر ضد د مبارزې وزارت هم د کایش تقاضا یو ریاست لري یو برخه لري او د عامې روغتیا وزارت هم لري یعنې ستاسو ترمنځ د همغږي څنګه ده تاسو کوم کارونه کوئ هغوی کوم کارونه کوي
اغوی د پالیسی سازی د امغگی او د رهبری رول لري، او مونږ د متادین د تداوی برنامه تطبیق کوو، مونږ فزیکلی کار کوو، زمونږ د اغوی سره ډیر ښه امغگی ده. ا دې خپل په دوه اونۍ کې یو واري مونږ جلسات لرو.
د شوم دستون زیراته ویل شي چې په کوم ورخه کې تاسو مشکلات لري چې بل اخر هغه څه چې تاسو زړی غواړي شغه شي مبارزه ووسی په شکل باندې نه کیږي، څه خندونه په دې برخه کې موجود دي؟
زمونږ مغت مشکل مالی مشکل ده. دې ته باید دولت جمهوریت اسلامی افغانستان ډېر توجه وکړي، د معتادینو د تداوی په برخه کې کار ډېر وسی، او مونږ وشکو اولای چې د معتادینو د تداوی برخه نورو ځایونو کې چې ضرورت دي هغوی ته پرمختیا درکړو.
په افغانستان کې په سلګونو میلیونه ډالر په دې برخه کې لګیږي، البته د مخدره موادو په برخه کې. په دغه برخه کې ولې تاسو د بجت د کمښت څخه شکایت کوئ؟
ملي ستراتیژي د مخدراتو پر خلاف د مبارزې پر اساس اته برخه د دولت لخوا مخکې بول کیږي، چې تنفیذ قانون دی، کاش تقاضا دی، معیشت بدیل دی، محاکم او سارنوالیگانو دی. دغه سلګونو ډالر چې تاسو وایي یوازې مونږ ته اړه نه لري، اوه نورې برخې دي چې د دغه بودیجې لخوا تمویل کیږي.
له خپل کار څومره راضي یاست؟
زه له خپل کار 80% خو راضي یم.
د محمد ایاز ترنک سرمو د عامې روغتیا وزارت د نشې موادو د غوښتنې کمولو د رئیس ډاکټر شاپور یوسف مرکه اورېده.
د زهرو کاروان،
د زهرو کاروان د ازادي راډیو ځانګړې خپرونه چې پکې په افغانستان کې د مخدره موادو کښت، تولید، قاچاق او استعمال پر ټولو اړخونو بحث کیږي. د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00، تکرار یې هر دوشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00.
د لوګر ولایت اوسر وشکلم و تا چې د خپل نوم لاخستل ډاډه کوي، او دا مهال په بیلابیلو نشو اخته دی. د کابل شهر په وزوري چمن کې تشنه اسمان لاندې شپې سبا کوي. دا چې دی ولې دلته وسیږي خپل د لخلې به واورو.
او وشکلن به هم چې نشم شروع کړ شه کال کې چې نشه کوم، او زه خپل موچیګری کوم، دا سامانونه لرم او هوټل کې د سیو بکسک ده، د سګزم سیار بوتونه موټونه رنگوم، دا کار کوم، خپل شپه ورسته رو پودرس کوم، شیشه کوم، د دوه کار کوم، 200 روپۍ د ورځې پودر اخلم، 100 روپۍ شیشه، 300 روپۍ د مو مصرف ده، ورځ 300 300 دا کار کوم په دغه نشه زی خپل وچ ډوډۍ خورو. ولا ما پرون گیچ ډوډۍ او چای خورې، نن سارا پورې ما هیڅ چای نه خورې، 300 روپۍ ما په نشه ور کړه، ولې 100 روپۍ ما په ډوډۍ په مړې ور نه کړه. په دې چې نه کړي بدون دې چې یو موټر ته تیل ونه شي، هغه دا ولاړ ده. دا د مونږ اوس تیل جوړ شوی دی. دوه کال درې کاله مخکې بینوا پاتې شوم، داسې یو دوکان ته ولاړم، یو ټیم غوړي مې واخیست، د چښتنې بس ما ته وکتل، نور خبره ونه کړه، دغومره وویست چې ته نه شرمېږي چې دغه کار کوي. عمل خپله هیڅ ښه خاطره نه لري، همدا بده خاطره ده چې مونږ شپې دلته تېروو. میاشتې داسې میاشتې لري چې لکه زنبور خاور د سراجی چې سبوی جی و دومره خاور په مون پراته ده. د مونږ ژوند رد لره د کلمې نه، لره د شرافت، د انسانیت نه، د سپین بتر ده. دغه د انسان ځای نه ده چې مونږ دلته سمیلو، دلته شپه ورځ تېرو، ولا د شرم نه مخ دې خونیسو چې د خلکو مونږ ته ګوري. دوی بس وایي او خدایه بس صلات زری کوو چې خدایه د څو مسلمانانو ته نجات ورکړي، مونږ بیچارهګانو ته نجات ورکړي. ولدا وره مې تصمیم نیولی چې ځان به سر کوم، یو کار مار پیدا شي چې بیخي په پیسو م رانه کړي، یو هوټل ته ځم، وایم په خوش دي تا سره کار کوم، چې یو کال ماته یو سرګرمي پیدا شي چې ځانم پاک شي. دغه عمل په خدای د نن شپه ما یوه بجا پورې دغه ځان سره ژړلی. یو دل لورګان مې و، هغه خپل بخت ته ولاړ، هغه حیوانان مور یم نشته، ورور یم نشته، یو کور یې یوې کارتنو کې دی، یوې دغه علاودین کې ده. دومره د مونږ وس نه کېږي چې هغو ته لاړ سو، یو سر وزم صحیح نه ده چې لاړ سو. وایم چې داسې نه شي، په مونږ باندې هغه ونه شرمېږي، هغه کورنۍ و پوه نه شي، په یو ورځ لاړم یو څلور پنځه میاشتې مخکې چې وایي پلاره چیرې ولې نه راځي زمونږ اول ولې نه اخلي نور څوک خو مونږ نه لرو.
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو دا دې په خپل وار د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته را نږدې شو. په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسې لپاره یوه په زړه پورې ډرامه لرو. کیسه داسې ده چې سید محمد په نیمه شپه کې یو څوک لیدلی چې د دوی د کور پر دیوال یې سر ورپورته کړی دی، خو کله چې دی لیدلی نو ژر تښتېدلی دی. تر دې پیښې وروسته سید محمد فکر کوي چې دا سړی خامخا غل دی، هغه دی چې بله شپه کمین ورته نیسي. دا چې دا سړی به څوک وي او وروسته به څه پېښه سي دا به په یوه ډرامه کې واورو چې محمد ایاز ترنک چمتو کړې ده.
ودرغله دغه ځای به دیوال څخه واوړم.
واه مړ نکړم.
رزیلا ته چې د خلکو کورونو ته وراوړې دغه به دې حال وي.
پلار زه واهلې با
پلار دې ستا سر وخوري. په دې نیمه شپه کې څوک کور ته راځي؟ تر اوسه چېرته تللی وې؟
پلاره لیونډي ول کړه مېلمه دروازه بنده وه، نه مې وټکوله. ما ویل تاسې به له خوبه ووځئ ځکه په دیوال را واوښتم.
پخ دې پر ځای و چې پرون مې خپل چرۍ توپک خرڅ کړ، که نه نو ماغزه مې در باد باد کړې وای. ښځې او ښځې ژر راسه، څراغ در سره راوړه.
پلاره تا اوس مړ کړم، سر ولاس در باد کړې.
وی دا کلی خو ټول په وینو سره دی. زویا تل تا مې زار کې دا پتا څه شي وی دی.
مور پلار مې واله
وسړی الګ دی ولې وه.
زه سم ملامت وم، لکه غل پر دیوال کور ته راوغ. تا ته مې ونه ویل چې پرون شپه زمونږ کره یو چا پر دیوال سر راپورته کړی و؟ کله چې زه ولیدم نو وتښتېده. ما چې ویل غل دی هغه و، چې نن ورته پټ شوم ګورم چې دا بدمرغه ستا زوی و.
وسړی ځوان دی، لانډي والانو امزول سره ګرځي دلو میلمسیا خو بد کار نه دی. ولې واسور خرابې
ټول فساد دې زوی پانډي والانو کې دی. یو انډیوالې زه پیژنم دومره نه اهله هلک دی چې ټول کلی ځینې په عذاب دی. بس نور انډیوالانې هم دغسې نه اهله وبوله. پورته شه، څه بلای چې زموږ د کور په دروازه کې پروت یې؟
اوهو بیا سر شو،
دا څه بلا وهلی؟ دا آواز یې ولې داسې دی؟
سلام علیکم سید محمد لالا.
وعلیکم سلام.
له چا سره دې جنجال دی؟
دیدی نه اهله زوی له لاسه تر پوزې راغلی یم. ټوله شپه یې د کور مخ ته تېره کړې ده او دلته پروت و. دا اوس جومات ته تلم چې ومیلید.
سید محمد لالا داسې ځوانان خو تر کور په سارا کې خوښ وي.
ولې په سارا کې خوښ وي؟
ته نه یې خبر؟
نه والا. ولې پوهید څه شوي؟
نه پوهېږم چې خبر یې او له ما یې پټوې او که رښتیا نه یې خبر. ټول کلی خبر دی چې ستا زوی واحد ولې داسې شوی.
نادر جانه سمه خبره وکړه، څه خبره ده؟
ولالا زوی دې پوډری شوی دی. په کلي کې نور پوډریان هم شته، بس ټول ورځ دوی دي او همدا پوډر څکول.
څه وایې؟ زما زوی پوډری شوی دی؟
هو، ټول ورځ د نظرګل اکا په باغ کې له پوډری جلیل سره ناست وي. نه ګورې چې د مخ بڼه یې تکه ژېړه شوې ده او لکه نال غوندې وچ کلک سوی ده.
د واحد پلاره څه خبره ده؟ له چا سره دې غال مغال دی؟
راشه نازولی زوی دی وګوره، ښه لنګوټه یې را په سر کړه. ما به ویل چې دا هلک هره شپه ناوخته راځي، خامخا بې لارې شوی دی. خو تا به یې پلوي کوله، ویل به دی هلک دی لانډي والانو همزولو سره خو به میلمستیاوې کوي. نو دا دی اوس ورته وګوره، تا ته هم خ پوړونه در په سر کړ.
ولې په زوی مې څه شوي دي؟ پر تا دې بل سیال ودرېږي، له خپل زوی سره دې سیالي شروع کړه.
څوک چې ستا غوندې د خپل اولادونو عیبونه پټوي او بې ځایه ناز ورکوي دغه به یې حال وي. ته ورته وګوره، زوی دې پوډرې شوی دی، له بدو همزولو سره ګرځېدل دا پای وي.
ته څه وایې؟ زما زوی پوډرې شوی دی؟ وزویا دا دې څه وکړل؟ تا خو د پلار سپینې ګیرې او زما سپین سر ته دې هم ونه کتل، همدا تا ته به سترګې وې.
ولې مورې په ما زیږې؟ وګوره ښه تکړه ځوان یم.
مونږ ویل ته به زمونږ د لاس لکړه شي، خو تا هم خپله ځواني تباه کړه او هم دې زمونږ ارمانونه له خاورو سره خاورې کړل.
ولې دې داسې وکړل؟
Thank you.
آزادی رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د ظاهر کاروان خبرونه هم دومره و. تر بلې خبرونې پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د خدای په امان.
پیوا سیمه کې په کوم امکاناتو سره مو احمد راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه را ژوندې کو چې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزادو ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې سزار یا لایون کې چې دغه خاص مو ورته اخیستی نسونو نسو مړوله و دوی ته کالي کولای شو په چی شي کوو.
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر صنعتي پارک د غصب لور روان دی.
تاسو هم له آزادی رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.